آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا آشنایم. د دوومې پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هڅوونکي دي. د پاکستان سترې محکمې د هغې سوی ښځې د خوشې کولو په هکله د خپلې فیصلې دفاع کړې ده چې په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور په مرګ محکومه شوې. او د امریکا جمهور رئیس د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وینا کوي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. په کندز او مزار کې ماشومان او تنکي ځوانان هیله لري چې جګړه ختم شي،
خو که په وطن کې جنگ نه وي او لږ آرام شو نو کېدای شي چې د کار تر څنګ ښوونځي ته هم لاړ شم.
د تیرو درې ورځو راهیسې په خوست ښار کې صرافان د احتجاج په توګه صرافۍ تړلې دي.
زه په منډی کې قرضدار یم، د قرضدارو د لاسه زه کاروبار نسم کولی.
او د امریکا حکومت د وینزویلا د تیلو په دولتي شرکت بندیزونه ولګول، خو د دې رپورټونو وروسته اوري او سرته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې هڅوونکي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د خبرې د دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تاداميچي یاماموتو ویلي دي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت په درناوي ترسره شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې ټینګه او دایمي سوله وخت غواړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو په هکله د څرګندونو نه ډډه کړې، خو ویلي دي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینې د برابرولو لپاره ډېره دي. د ناټو عمومي منشي سټولټنبرګ داسې وویل:
I think it's a bit too early to speculate.
فکر کوم اوس له وخت مخکې دا چې وړاندوینه وکړو، ځکه موږ باید اوس د دغه هڅو ملاتړ وکړو چې د حل د وسولایز لار پیدا کړو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان په پینټاګان کې ویلي دي چې نړیوال امنیت او په افغانستان کې نړیوال عسكر امریکا ته د ناټو د عمومي منشي د سفر د اجنډا مهمه موضوع ده. خاغلی خلیلزاد نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې طالبان هڅولې دي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي. همدغه شان جمهور رئیس اشرف غنی هم پرون د طالبانو وغوښتل چې د حکومت سره خبري وکړي. جمهور رئیس غنی ویلي:
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بارنې چارو خاص استاد خلیلزاد ویل چې غټه اندېښنه په افغانستان کې ناامني او بې ثباتی ده، او د افغانستان د حکومت سره په ګډه کار کوي چې د اوربان په باره کې هر اړخیز توافق وشي.
او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خوانی سرپرست وزیر او پراتلونکو انتخاباتو کې د جمهور رئیس غنی اول مرستیال امرالله صالح د زلمی خلزاد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د سولې کلی په کابل کې نه بلکې په راولپنډۍ کې ده. د سولې دپاره عزم او اراده تل په کابل کې وه، خو د سولې کلی تل د پاکستان د پوځ په مرکز راولپنډۍ کې ده. افغانان متجاوز نه دي بلکې تل قرباني شوي دي.
د ایتالیا د دفاع په وزارت کې یوې منبع ویلي دي چې د افغانستان نه د خپلو قواوو په ایستلو غور کوي. د رویټرز خبری آژانس د ایتالیا د دفاع د وزارت د دې منبع له قوله رپورټ ورکړی دی چې د ایتالیا د دفاع وزیر د پوځ له قمندانانو نه غوښتي دي چې د افغانستان نه د ایتالوي عسکرو د ایستلو په پلان جوړولو کار شروع کړي. د دې منبع په وینا ښایي په 12 میاشتو کې دغه پلان بشپړ شي. د ایتالیا د دفاع د وزارت په وینا اوس 900 ایتالوی عسكر د ناتو د قاطع ماموریت په چوکاټ کې په خدمت بوختي.
او د افغانستان نو تازه خبر کې ویل شوی په کونړ کې د طالبانو مهم قومندان نجم الدین وژل شوی. د کونړ مقامات وایي چې د افغانستان خاصو قواو بیګاش په د مانګي ولسوالۍ د خلقلام په سیمه کې په عملیاتو کې د طالبانو مهم قومندان نجم الدین د خپلو دوه نور ملګرو سره وژل دی او د هغه یو ملګری ژوندی نیول دی. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غک ته ویلي چې قومندان نجم الدین مخکې د داعش ډلې مهم قومندانو خو په دې وروستیو وختونو کې بیرته د طالبانو ډلې ته اوښتی و.
د پاکستان ستر محکمې د هغه ایسوی خزی د خوشی کولو په حق له د خپل فیصله دفاع کړی ده چې په 2013 کال کې اسلام ته د سپکاوی په تور په مرګ محکومه شوی و. قاضی القضات آصف سعید کاهوسا نن د سیشن به پورز د ستر محکمې فیصله اعلان کړه. ستر محکمې د سختریز مسلمانانو رهبرانو عریضه رد کړي چې د محکمې نه غواړي چې هغه فیصله بیرته نافذ کړي چې آسیا بیبي په مرګ محکومه وي. په تیر کال کې د محکمې حکم چې د آسیا بیبي د مرګ سزا رد کړه د دې سبب شو چې د پاکستان د تحریک لبیک ګونګون دغه سختریز اسلامي سیاسي ګوند په تشدد او احتجاجونو لاس پورې کړ.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملګری راجر سټون نن د سیشن بی پورز په واشنگتن ډی سی کې فدرالي محکمې ته اظهار کړی شوی دی او د هغو الزامونو په باره کې باید ځواب ووایي چې په 2016 کال کې د ټرمپ د انتخاباتي رقیبې او د امریکا د پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن د حق شوو ایمیلونو د خبرولو سره ارتباط لري. شپږ شپېته کلن سټون چې تېره هفته په فلوریډا کې په خپل کور کې د سهار نه مخ سار وختي د اف بی آی د خوانه ونیول شو، توقع کیږي چې په هغو ایمیلونو چې ویکیلیکس خپاره کړل د خپل رول پاکله او 15 الزامونو کې ځان بېګناه وبولي. د دې ترڅنګ یو بل الزام پیدا ده چې د ټرمپ د کمپین او د روسیې ترمنځ د توطیې د امکاناتو باره کې د کانګرس طاقت ته یه دروغ ویلی.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د فبروري په میاشت کې د ولسی جرګې نه ملت ته خپل وینا وکړي. میرمن پلوسی په یو رسمي لیک کې جمهور رئیس ټرمپ نه غوښتي دي چې د کانګرس له مشترکې غونډې نه مخکې د فبروري په 15 نیټه ملت ته وینا وکړي. سپینه ماڼۍ وایي که څه هم جمهور رئیس ټرمپ د فدرال حکومت د بیا بندېدو مخنیوي غواړي، خو نوموړي له مکسیکو سره په سرحد کې د نوو موانعو په جوړېدو باندې ټینګار کړی دی.
او د جمهور رئیس ټرمپ حکومت د وینزویلا د تیلو په دولتي شرکت باندې بندیزونه لګی. دوی وی زکه دا کار کوي چې د وینزویلا د خلکو شتمنی خوندي وساتي. د دې خبر تفصیل د شافی سردار ناورو.
د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د دوشنبه په ورځ وویل د وینزویلا ولس کافي ځپل سوی دی او اقتصادي مشکلات لري، او دا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو او د هغه د رژیم د لاسه پیښ سوی دی. جان بولتن وویل
We're going to announce sanctions against
موند وینزویلا د تیلو پر شرکت بندیز اعلان کوو. د تیلو هغه شرکت د دولت لخوا اداره کیږي.
نننی اقدام شي چې دوی د وینزویلا د خلکو شتمنی نور نه سلو ټولای. د دې اقدام په اساس به په امریکا کې د وینزویلا په هر دولتي شتمنی بندیز ولګول سي. امریکایي شرکتونه او امریکایي اتباع هم د وینزویلا سره دا بزنس نه مني. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیا و نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په چین کې د خارجي ژورنالیستانو یو خبری سروي ښیي چې په دغه کمونیستي ملک کې د کار شرایط په 2013 کال کې بیخي خراب شوې دي. د خارجي خبریالانو د 109 کسیز کلب قریب نیمایي کسانو د دې سروي سوالونو ته ځوابونه ویلي دي او ویلي دي چې دوی تعقیب شوې دي او د 90% نه زیاتو کسانو د خپل ټلیفونونو د مسؤلیت په باره کې اندېښنه خوده ده. د دې سروي قریب څلورمه برخه پویدل چې مقاماتو یې د امن نظارتي سیستمونو په وسیله تعقیب کړی دي. زیاتره خارجي خبریالان د چین د شینجنګ په ایالت کې د دې سندو سره مخ دي. د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق د دې سروي نتیجه رد کړې ده. د چین ستر مخابراتي شرکت هوای د امریکایي سرانوالانو هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې دغه شرکت په مالی چارو کې ټګي برګي کړې ده او د امریکا مانوي مالکیت غلا کړې ده. چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې دوی کومه سرغړونه نه ده کړې او بلاخره به د امریکا محاکم همدې نتیجې ته ورسیږي. په نیویارک کې یوې محکمې پرون په هوای شرکت د دغه شرکت په مالی مشرې او دوه نورو غړو تورونه ولګول چې د ایران سره په معاملو کې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې ده.
او د افغانستان یو تازه خبر لرو. د افغانستان د روغتیا صحت وزارت وایي چې د 2019 کال لومړنۍ د پولیو لومړنۍ پیخه نن د قندار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوله. دا پیخه د یو 22 کلن نجلۍ ده چې په پولیو باندې اخته شوې ده. تیر کال په افغانستان کې 21 پیخې د پولیو ثبت شوې وې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته د متحده ایالاتو سرپرست دفاع وزیر وی د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې مذاکرات هڅون کړي. پاتریک شاناهان دا خبرې د دوشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ته د میچي اماماتو وی د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. دا خبرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې مشر ته د میچي اماماتو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړې.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق په چوکاټ کې له افغانستان څخه د امریکا شاوخوا 14,000 عسکرو وتل هم شامل دي. په بدل کې به دغه ډله له تاوتریخوالي لاس اخلي او ترهګرو ته به پټ ځایونه نه ورکوي.
زموږ لومړیتوب په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول او په دې ډاډه کېدل دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا اډه جوړه نکړي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر پاتریک شانهان او د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه له سرګندونو ډډه وکړله. وایي چې په افغانستان کې نړیوال عسکر د سولې د زمینې د برابرولو لپاره حضور لري.
فکر کوم اوس له وخت مخکې ده چې وړاندوینه وکړو، ځکه موږ باید اوس د دغو هڅو ملاتړ وکړو چې د حل د یوه سوله ییزه لار پیدا کړو. موږ په کلکه د دغو هلو ځلو ملاتړ کوو. زلمای خلیلزاد متحدینو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. موږ له امریکا سره په تماس کې یو او زموږ د پوځي حضور هدف سیاسي حل لارې ته د زمینې برابرول دي.
د امریکا د دفاع موقت وزیر په پینټاګون کې وویل چې نړیوال امنیت او په افغانستان کې د نړیوال عسکرو حضور امریکا ته د ناټو د عمومي منشي د سفر د اجنډا مهمه موضوع ده.
اوس مهال راپورونه ډیر هڅون کې دي او د بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد کولای شي په دې اړه څرګندونې وکړي.
ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان یې هڅولي ټول افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د ده په وینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو مشرتابه د افغان حکومت سره مستقیمې خبرې اترې رد کړي او افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅی حکومت بللی دی. د امریکا پخوانی سفیر جیمز دابنز وایي دواړو غاړو دا منلې ده چې دا جګړه د حل پوځي لاره نه لري، خو په سیاسي لارې کې هم خنډونه شته.
لومړی، آیا طالبان غواړي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او جګړه بنده کړي؟ دویم دا چې آیا د افغانستان د حکومت سره په خبرو کې د راتلونکي حکومت په څرنګوالي باندې موافقه ته رسیږي؟ او دریم دا چې آیا دغه هوکړه به عملي شي او که نه؟
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي خلیلزاد ویلي چې عمده اندېښنه په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي ده او له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پرون د دوشنبه پر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د روانو هڅو او خبرو په تړاو ملت ته وینا وکړه. د خبرو په ځینو ټکو مو د چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات په پیل کې د ولسمشر د خبرو په هکله خپل نظر داسې څرګند کړ.
مهمه خبره دا وه چې ولسمشر د امریکا او د نړیوالو ټولنو څخه د افغانستان په اوسنیو چارو کې خصوصا د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لپاره یو تضمین غواړي او دغه تضمین باید روښانه شي. ولسمشر غنی پخوانیو تکرار ته اشاره وکړه، په خاني تر خو تجربه ته اشاره وکړه چې نه باید د ډاکټر نجیب پر مهال شاغتي ناکام ول وشو د جنیوا ناکام مذاکرات او شوال ته یو تضمین د کاغذ پر مخ وجود نه درلود چې هغه پلی شي، داسې تجربه به تکرار نشي. یعنی په ټوله کې د ولسمشر خبرې په دې سره خېدل چې څنګه کولای شو د امریکا په حضور کې او د نړیوالو په حضور کې داسې یو دایمي سوله ته ورسیږو چې د طالبانو سره توافقنامې تطبیق لپاره د نړیوال تضمین وجود ولري.
ساده طب د تضمین یادونه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو سره به د سولې په نوم په حقوقو د دوی معامله ونشي، خو څه پښتنه دا ده چې څوک به دا تضمین وکړي چې د سولې په نوم به د خلکو په حقوقو معامله ونشي؟
حکومت فکر دا کوي د افغانستان چې که طالبانو سره سوله کیږي باید په دې شکل سوله وشي تر څو هر څوک پکې ځان وګوري، که چیرته یو تورونه یا د تورونه یو خدغه خلک او افغانان پکې په ټوله معنا باندې ځان ونه ګوري او د بشر د اتباعو اساسي حقوق په دې کې خوندي نه وي، د جمهوریت اصل خوندي نه وي، د اساسي قانون اصل خوندي نه وي، د بیان د ازادي اصول خوندي نه وسی، ممکن د دولت لپاره د سوونه د ولاج تر سو وکول شي خلکو ته جواب کاندي. ولی په ټوله کې بعد دغه مسلې چې باید موږ په یو ماډرن ژوند باندې یا د ماډرن نړۍ پر اساس موږ داسې سولې تعریف کوو چې په هغه کې هر څه انکلود وي، هر څه به شامل وي، که هغه د سولې بحث کې د بشري حقوقو موضوعات وي، که د بیان د ازادي اصل د همدارنګه د اعتراض انتقاد حق دی، په عین زمان کې د ښځو حقوق دي، دغه ټول مسایل باید په سوله کې داخل شي او دا د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده، هم له حکومت څخه ده، هم له امریکا څخه ده، هم له طالبانو څخه ده. یعنی که طالبان پر هغه فکر بیا راځي چې په 1996 کال کې دوی په افغانستان کې حکومت کوو او راج چلو، زه فکر کوم بیا هم موږ د دایمي سوله نشو تعریفولی. د سولې تعریف، د سولې مفهوم د وخت په تیریدو سره او د یوشتم قرن په لاته سره کاملا تغییر خلل دي او دغه تغییر به د پرځای شي د سولې په تعریف کې.
بله، ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په سوله کې په تدبیر تاکید کړی چې د ډاکټر نجیب الله د وخت تجربه نه د بشپړ آگاهی لري چې هغه څنګه وغولول شي. ملګرو ملتونو ورته د سولې تضمین ورک، خو له بده مرغه پایله یې فاجعه وه. نو دلته د ولسمشر اشاره څه شي ته ده چې د ملګرو ملتونو زمانه ته هم د شک په سترګه کتل کیږي؟ یعنی په دې برخه کې به لوی اندېښنه د جمهور رئیس لپاره څه وي؟
ولسمشر اندېښنه تر یو ځای پورې پر ځای بریښي چې موږ باید موقت دور ته لاړ نه شو، که سوله کیږي په همدې حکومت کې د یو نظام تر چتر لاندې وشي، که د آینده حکومت کې یا د ولسمشر غنی پر مشرۍ یا د ولسمشر غنی نه اخوا ته که بل څوک د افغانستان من حیث د ولسمشر وجود لري، د دې په حضور کې که سوله ترسره شي، زه فکر کوم دا به د حال وشي. که چېرته سوله په دې قسم کیږي چې نه موږ د اول موقت نه حکومت رامنځته کړو، په موقت حکومت کې بیا د واکونو تعریفېدل مشکل دی، بیا هغه ویش تقسیم دی، په عین زمان کې اوسري وخت کې به دا ډېره ستونزمنه وي چې موږ د موقت حکومت بحثونه وکړو. زما باور دا ده چې ولسمشر اشرف غني له همدې زاویې څخه ډارېږي تر څو د تېر په څېر باندې د طالبانو سره د توافق نه وروسته داسې یو کاواک او داسې یو نازک نظام رامنځته نه شي هغه دی کورونی جګړې د افغانستان تېر وهي.
بله، د تجربو نه د سخکاري سادات صاحب چې هر مشکل سره چې افغان حکومت مخ شوی دی هغه یو فرصت ګڼلی دی، یو متبادله لاره یې ورته لټولې ده، لکه د پاکستان سره د افغان حکومت سیاسي او اقتصادي اړیکې یو څه خړې پړې شوې، افغان حکومت ورته متبادله لارې ولټولې تر څو په اقتصادي لحاظ افغانستان په پاکستان تکیه راکمه کړي. اوس د سولې په اړه دغه روانې خبرې که همدغه د مشکل په توګه مطرح شي، آیا دا هم افغان حکومت ته یو ښه فرصت دی چې داسې متبادلې لارې د سولې په هڅو کې ولټول شي چې یعنی هغه د افغانستان لپاره دایمي سوله تضمین کړی شي؟
بېله شکه، بېله شکه. زه اوس ګورم، موږ ګورو چې د سیمې حالات په تحول کې دي، د په اوس وخت کې روان فرصتونه باید افغان حکومت استفاده وکړي، خصوصا هغه فرصتونه چې ایجاد شوي دي. نو زه فکر کوم چې بلې، د هغه متبادل لار چې کولای شي موږ لپاره دایمي سوله تعریف کړي، دا باید پرانستل شي. مثلا په ټول معنا باندې د سولې تعریف، د سولې کلی یوازې پاکستان کې ونلل شي، یوازې پاکستان باندې اتکا ونه شي، یوازې پاکستان ته باید افغان حکومت د سولې کریډیټ ورنه کړي، بلکې د سیمې نورو هیوادونو په دې کې افغانستان د سولې سره شریک شي. چین دی، روسیه ده، اقتصادي مانوری دي، اقتصادي حرکتونه دي، دغه باید د سولې په دې مسله کې شریک شي تر څو د سیمې هیوادونو ته ژوند ورکول شي.
بله، ډیره مننه سعادت صاحب، کوم ودا
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په دې ورځو کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرې جریان لري، په کندز او مزار کې هم ماشومان او تنکي ځوانان هیله لري چې جګړه ختمه شي. ګلرحیم نیاز باندې پاکل رپورټ را لګل.
په افغانستان کې د سولې او جګړې ختمولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. ډیر خلک په دې هیله دي چې په نږدې کلونو کې به جګړه ختمه شي او دوی به په سوله کې ژوند وکړي، خو تر بل هر چا ماشومان او تنکي ځوانان چې په بازارونو کې کار کوي او یا هم زده کړې کوي د سولې لپاره زیات امیدونه لري. دوی وایي چې د سولې پر راتلو سره به ورته د زده کړو زمینه برابر شي او ذهنونه به له تشویش خالي وي، نو په زده کړو او کار کې به پرمختګ وکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي چې لا هم زده کړې کوي داسې وایي:
کچیر سول راشي موږ ځوانان کولای شو چې په آرام سره زده کړې وکړو، درسونه ووایو او کار وکړو. د ځوانانو لپاره سول ډیر مهمه ده، ځکه ځوانان کولای شي چې په آزاد سره درسونه ووایي بغیر کوم ویرې څخه. د سولې د راتګ سره به ځوانان په خپل هیواد کې په کارونو مشغول شي او د نور هیوادونو د تګ نه به راوګرځول شي، او کوم انرژي چې دوی په نورو هیوادونو کې مصرفي د نورو هیوادونو د پرمختګ لپاره هغه وخت په خپل هیواد کې مصرف کړي او هیواد ودانولو لپاره به ډیر کار وشي.
سوله موږ ته یو ضرورت دی، موږ ځوانان سول ته ضرورت لرو. موږ سولې کې کولای شو په آرامه ذهن زده کړو. که سوله چیرې نه وي ځوانان ته پام لرنه نه کیږي، ټول هغه انرژي چې وي هغه په جنگ مصرفېږي. په سوله کې موږ کولای شو خپل هر هیلو ته ورسېږو. موږ ځوانان نو ته ډیر خوشحاله چې سوله راشي.
ځوانان ټول په دې فکر دي چې که سوله وشي هر ځوان به د دې پر ځای چې د جګړو او نامنیو په اړه اندېښنې وکړي د یو ښه روزګار لپاره به فکر وکړي او په نتیجه کې به یې پرمختګ رامنځته شي. په مزار شریف ښار کې هم هغه ماشومان چې په بازار کې د کورنۍ د ورځنی مصرف په خاطر کار کوي وایي چې جګړو له دوی څخه خونځي ته د تګ خواږه لوټلې دي. د دې پر ځای چې خونځي ته لاړ شي کار کوي.
ما مکتب رفته نه میتونم، اینجا روزگار خانه را پیش میبرم.
زه خونځي ته نه شم تلای، ځکه چې کار کوم او د کور مصرف پیدا کوم. خو که په وطن کې جنگ نه وي او لږ آرام شو، نو کېدای شي چې د کار تر څنګ خونځي ته هم لاړ شم. سوله دې راشي، خو که وږي هم یو پروا نه کوي.
یو بل ماشوم هم ورته خبره کوي چې جګړې نه خوخیږي.
سول چې وخت دیګه جنگ بس مې جنگ چې فایده لري نه، طالبان جنگ میکنه جنگ.
سول دې شي نور جنگ نه، چې فایده لري چې طالبان جګړه کوي، زما جنگ نه خوخیږي.
تنکی ځوانان په دې نظر دي چې کسوله وشي هر ماشوم ته به د زده کړې موقع په لاس ورشي، سرمایه دار به سرمایه گذاري وکړي او وطن به ورځ تر بلې پرمختګ کوي. دوی دا هم وایي چې د هغه عمر ماشومان چې په نور نړۍ کې له هر ډول مسؤلیت څخه خلاص دي، دلته د کور د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت احساسوي او همدغه مسؤلیت دوی مجبور کړي چې کار وکړي او له زده کړو پاتې شي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د ادامه ورکوي. د امریکا حکومت د وینزولا د تیلو په دولتي شرکت بندیزونه ولګول. د دې کوښښونو هدف دا ده چې ولسمشر نیکولاس مادرو واک او د اپوزیسیون مشر خوان ګوایډو ته وسپاري. امریکا او یو شمیر نور هیوادونه ګوایډو د وینزویلا مشروع ولسمشر بولي. په مکې په دې اکلا د امریکا غږ د خبريالې سینډیسن د رپورت پښتو ژباړه ده.
په وینزویلا کې د سیاسي بحران په ترڅ کې په لسګونه زره خلکو د نیکولاس مادورو نه وغوښتل چې قدرت پرېږدي. امریکا هم د دوشنبه په ورځ پر نیکولاس مادورو د زیات فشار راوړلو په موخه د وینزویلا د تیلو پر دولتي شرکت بندیز
ولګاوه.
مونږ د وینزویلا د تیلو پر شرکت د بندیز اعلان کوو. د تیلو هغه شرکت د دولت لخوا اداره کیږي. مونږ د مادورو او د هغه د پلویانو د فساد افشا کولو ته ادامه ورکوو او نن دغه بندیز د دې ډاډ ورکوي چې دوی له دې وروسته نشي کولای د وینزویلا د خلکو شتمنۍ لوټ کړي.
د دې بندیز په خبرګون د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ویل چې د متحده ایالاتو لخوا دغه لګول شوی بندیز غیر قانوني او جرمي عمل دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار یو ساعت مخکې پر وینزویلا د بندیزونو لړۍ اعلان کړه چې دا یو اړخیزه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له چوکاټ څخه بهر دی. دا یو غیر قانوني، یو طرفه، غیر اخلاقي او جنایي عمل دی.
نیکولاس مادورو دا هم ویل چې په وینزویلا کې د راتلونکي تاوتریخوالي لامل به ډونالډ ترامپ وي. خود ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مایک بولتن د وینزویلا پاوز او امنیتی ځواکونو باندې غږ وکړ چې د لنډمهاله ولسمشر ګایډو لپاره د واک سوله ایز دیموکرات او اساسي قانون لیک ومني. په ورته وخت کې د اپوزیسیون مشر هوان ګوایډو ویلي دی چې په خپل هیواد کې د قدرت بدلولو لپاره به خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکړي.
په وینزویلا کې نن موږ یوازنی شی چې لرو هغه هیله ده، او د ټولو خطراتو سره سره موږ به په سړکونو کې سوله ایزو لاریونونو ته ادامه ورکړو، ځکه دا د دې ډول رژیم پر خلاف مهم دی.
د نړیوال فشارونو له امله د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج ایرزا د دوشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته وړاندیز وکړ.
په یاد ولرئ چې قومندان هوګو چاویز وویل او ولسمشر مادورو په زرګونه ځلې تایید کړ که چیرې اړتیا وي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یا که د سولې لپاره او یا زموږ د هیوادونو ترمنځ د درناوي لپاره له شیطان سره وګورو، موږ به دا کار وکړو. زه نه وایم چې ټرمپ شیطان دی.
امریکا پر وینزویلا د تیلو د بندیزونو د لګولو په اړه زړه نازړه ځکه وه چې دواړه هیوادونه د څو لسیزو راهیسې د وینزویلا پر تیلو اتکا لري، خو اوس د دې بندیزونو پر اساس به په متحده ایالاتو کې د وینزویلا د دولتي تیلو شرکت سره تړلې ټول شتمنۍ او حسابونه بند شي او د مادورو رژیم ته به پیسې نه ورځي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د تیرو درې ورځو راهیسې د خوست په ښار کې صرافانو د احتجاج په توګه صرافۍ تړلې دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د خوست اوسیدونکي بسم الله تخپل ورور لکوم عربي هیوادنه د صرافۍ له لارې پیسې حواله کړي، خو له دې کبله یې پیسې نه دي ترلاسه کړې چې د تیرو درې ورځو راهیسې د خوست ښار صرافۍ د احتجاج په ډول تړل شوي. د بسم الله په څیر لسګونه نور خوستوال د صرافانو په کوڅو کې له دې عمله په ولاړې انتظار کاږي چې ګوندې صرافۍ پرانیستل شي او دوی ته په کور دننه او یا له بهره حواله شوي پیسې ترلاسه کړي.
ما ته په خپله د ورور روپۍ را لېږلې دي، خو دا دوه ورځې زه د سبزي کاروبار کوم، ما دا دوه ورځې روپۍ باندې دي، ما ته یې د خدای تاوان راکړی دی. زه په منډۍ کې قرضدار یم، د قرضدارو د لاسه زه کاروبار نسم کولی. زمونږ غریبانۍ ته هم نه ګوري دا خلک.
د صرافانو په وینا وروسته یې له هغه د احتجاج په توګه صرافۍ وتړله چې د افغانستان بانک پرې ظاهراً د شفافیت په خاطر یو لړ اصول وضع کړي، خو زیاتوي چې اوسنیو شرایطو کې دا کار ستونزمن دی. په دې وضع شویو اصولو کې د صرافۍ له لارې پر حوالو قطعي بندیز، له صرافانو سره د خلکو پیسو نه ساتل، او د غرض د افغانستان بانک ولایتي څانګې سره د ورځنیو معاملاتو د راپور شریکول شامل دي.
لکه بانک چې چاته خپله سرمایه نه افشا کوي، د یو بل چا اکاونټ نه چاته ښیي چې څومره سرمایه کېدو. سروب هم د هغې بانکي قانون په مطابعت کې دغه مسؤلیت دی چې دا د خلکو د چا سرمایه یو بل چاته ونه ښیي، په دې خاطر چې کوم نزاکتونه، ثبوته مشکل، ثبوته اختطاف، ثبوته ترور، ثبوته بل شی.
په ټولیز ډول د صرافۍ له لارې د پیسو پر حواله کولو له دې کبله زیات انتقادونه کېږي چې ګوندې له دې لارې طالبانو او د غرض نورو وسلوالو ډلو ته په ډېرې اسانۍ سره پیسې لیږل کېږي.
د سو خبرونو سرخط واورئ. د متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر ویلي دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې هڅون کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د خبرې د دوشنبه په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تدامي چې یا ماموتو ویلي دي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. د امریکا د ولسي جرګې رئیس نانسی پلوسی جمهور رئیس ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د فبروري په میاشت کې د ولسي جرګې نه ملت ته وینا وکړي. په چین کې خارجي ژورنالیستانو یو خبری سروې ښیي چې په دغه کمونیستي ملک کې د کار شرایط په 2013 کال کې بیخي خراب شوي دي. د جمهور رئیس ټرمپ اداره د وینزویلا د تیلو په دولتي کمپنۍ باندې بندیزونه لګوي، وایي ځکه دا کار کوي چې د وینزویلا د خلکو شتمني خوندي شي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملګری راجر سټون نن د سیشن په ورځ په واشنگتن ډی سی کې فدرالي محکمې ته حاضر کړل شوی دی چې هغه الزامونو ته ځواب ووایي چې په 2014 کال کې د ټرمپ د انتخاباتي رقیبي د امریکا په خوانی خارجه وزیري د حق شوو ایمیلونو د خبرولو سره ارتباط لري.
قدرمن اوریدونکو، دوه منیم ساعت خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدل. پات ټولندشي بو کې د دلیخ پرونه پیلېږي او ریدلې مهیروي تر بیا دایمه شي.